سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د مين پاکي اداره يو ان ماينس وايي په افغانستان کې ماشومان د نچو د مهماتو په چودونو کې تر ټولو زیات اغیزمن شوې دي د غیدارې پرون په خپل شبکې افغاني ټوئیټر لیکلي ماشومان په دغه چودونو کې د ملکانو د مرګشوب له زیات شمیر جوړوي د ملګرو ملتونو د مين پاکي اداره وايي له خپل شریکان سره یو ځای د نچو د مهماتو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅو ته دوام ورکوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په اقرب میاشت کې ویلي چې د افغانستان په دوه پردریمه برخه ولسوالۍ کې ماينونه او نچو د مهمات شته او چا زیاته کړې و افغانستان په نړۍ کې له هغه هیوادونو څخه دی چې له هم پکې ماينونه او نچو د مهمات ختم شوي نه دي په همدې حال کې په افغانستان کې د ام ډي سي د ماين پاکي د موسسې مشر شهاب حکیمی ویلي په افغانستان کې هر میاشت یو سلوشل کسان د ماينونو او نچاو د مهماتو قربان کیږي چې 500 سلنه ماشومان دي د طالبانو د پوهنې وزارت پرون ویلي د هر عمر نجونې په دني مدرسو کې د زده کړې اجازه لري تر ډیره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي ایشوټډ پریس خبري اژانس پرون پنځشنبه راپور ورکړی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد ورته په یو پیغام کې لیکلي دي د دولت تر ورکه لاندې مدرسو کې د نجونو پر عمر کوم محدودیت نشته د پوینا یوازینی شرط دا دی چې د نجونې د هغه عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کینول کیږي تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل ملګرو ملتونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې نجونې کولای شي په دني خوانځیو کې چې په دني مدرسو مشهور دي تعلیم وکړي اوتمبایوا ویلي د معلوم مند شه په دغه مدرسو کې معیاري تعلیمي نصاب تدریسي کې کنه او د هم سرګند نه د چسمره جوني دغه مدرسو ته ځي ځبان دي تصور زی کې چې طالبانو په افغانستان کې جوني تشپګم ټولګي او پورته لسته کړو راګرځولې دي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین جمعه ایران ته تللی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پر خپل ټولنیز شبکې ایکس په خاني ټوئیټر ته خبره کړې هغلی کلی چې هغلی متقید او هیات په مشري د فلسطین په باب پیو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی دغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلل شوې دی د نړۍ یو هیات هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو له هغه کوته پښمار هیواتونو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانی منلې دي او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ جګړه غزه له قحطۍ سره مخامخ وي د خبرداري داسې وخت ورکول کیږي چې تمه کیږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د یو پریکړلیک مسوده ترای ورکړي د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د دې پریکړلیک هدف د فلسطینیانو قلمرو ته د بشري مرستو رسوال دي خو د اوربن غوښتنه پکې نه ده شوې د نړۍ پر الوګي د څار سیستم چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي د اطلاعاتو له مخې چې پرون خبره شوې په غزه کې څه باندې 500,000 وګړي د غمیزي په څیر شرایطو سره مخامخ دي په غزه کې جګړه ورسله هغه پیل شو چې حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومنېټه پر اسرائیل په حمله کې لک تر لګه 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې رغمل کړل د حماس سرول کې لاندې د غزي روغتیا وزارت نن ویلي چې په غزه کې د جګړې لپاره څه باندې 40,000 کسان ووژل شوي خو خپلواک سرچینو د غشمې رینه د تایید کړی د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس افراطی ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د ملګرو ملتونو سازمان وايي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده فرانس پریس خبري اژانس په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک له قوله ویلي چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې د زیګون پر مهال یو مور مړه کیږي په راپور کې د دغو مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی اچوي تفصیل اکرام الله اکرام ناور
د ملګرو ملتونو سازمان وايي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یو مور د زیګون پر مهال مړ کیږي فرانسوي خبري ایجنس په خپل یو راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي د ویان سټیفن دوجارک له قوله لیکلي چې دغه هیواد د زیګون پر مهال د میندو د مړینې لوړه کچه لري په راپور کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې په برخه کې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بلل شوی په افغانستان کې د ناروی د غیر انتفاعي کمیټي ان ای سی مشر تراجا واټرډال ویلي چې د دې هیواد په لرو پرتو سیمو کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې د 15 سره میندو د مړینې شاهدان دي د فرانسې خبری اژانس د خاغلی ډال لقوله ویلي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نارینه خپلې میرمنې د زیږون پر مهال روغتونونو ته په شاوړي چې ځینې وختونه دغه میرمنې د لارې په اوږدو کې څا ورکوي. د دغه مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 16 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمېره لري. دغه ادارې ویلي وو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی. اوچا دغه شان ویلي وو چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی. فرانسوي خبري اژانس هم په افغانستان کې د بي پولي ډاکټرانو د روغتون ام اس اف د مسولینو له قوله لیکلي چې په دې هیواد کې له پخوا راهیسې د میندوارۍ پر مهال او له زیږون وروسته د یوې میرمنې لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت و، خو اوس له پخوا لا ډېر پیچلی شوی دی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې د تیر په پرتله په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی چې لامل یې د میندو د مړینې کچه لوړه شوې. د دایکندي ولایت کې و اوسیدونکي زرمینه چې څه موده وړاندې مور او ورور د زیږون پر مهال مړه شوي ازادي راډیو ته وویل
مور می او ماشوم یې د زیږون پر مهال مړه شول. په افغانستان کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. اوس مهال چې فقر زیات شوی ډېرې میرمنې سوې تغذیه او د زیږون پر مهال مړې کیږي.
په همدې حال کې د نسایي او ولادي متخصصینو د ټولنې مشره نجم السما شفاجو وایي د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې لوړه کچه د اندېښنې وړ ده. دا وایي فقر په زیږون کې د وقفې نه مراتول د روغتیایي خدمتونو امکاناتو او د نسایي ولادي متخصصینو کمښت مهم لاملونه دي چې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی.
تعداد ډاکټرانو او قابله ها
کوم ډاکټرانو او قابله ګانو چې د میرمنو د روغتیا لپاره کار کوي ډېری کمی شوې دي. د دې ترڅنګ یو شمېر د ولادي او نسایي برخې متخصصین نو وطنه تللي او نور هم روان دي، او دا تبن عمل کیږي کوم روغتیایي خدمتونه چې میندو ته وړاندې شي نه وړاندې کیږي، او دا د زیږون پر مهال د میندو په مړینه مستقیم اثر لري. او موږ په دې برخه کې ورستر بلې د میندو د مړینو د کچې د لوړې دوه شاهدان
یو امر مرګ میره مادر روز به روز خاط باشیم.
د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دیړه زموږ پښتنې جواب نکړي. خو روان کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د امی روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په کابل کې د خصوصي روغتون د پرانستې په مراسمو کې دا کړي و چې د مهال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په شمیر کې کموالی راغلی. نوموړي ویلي وو چې په 2022 میلادي کال کې د زیږون پر مهال له 500 د ډیرو میندو او ماشومانو مړینه ثبت شوې و، خو په روان 2023 کال کې دا شمیر 250 ته راټیټ شوې. یادونه ده چې د طالبانو د حکومت له لوري د بهرنیو ادارو پر افغان خزینه کارکونکو د کار د بندیز له محدودیت وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستندویو موسسو مرستې کمی شوې چې د افغانستان پر روغتیایي سکتور هم اغیز کړي. وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل ایکس شبکه خبرداري ورکړې و چې که لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي په افغانستان کې به سږ کال په میلیونونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دغه ادارې ویلي و چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند ژغورنې له لومړنیو او دغه شان به 2,96,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې او د دې ماشومان د زیږون او له زیږون وروسته له روغتیایي خدماتو بې برخې شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په افغانستان کې خصوصي پاندونونو د امر کړی دی چې خپل کتابتونونو څخه د شیعه مذهب او یوشمنور کتابونو په ګډون غیري حنفي فقه کتابونه لری کړي. په هیواد پانتون کې د دغه وزارت د دعوت او ارشاد ریاست مسؤل میر ظفر الدین انصاری د جمعې په ورځ دغه مکتوب صدرېدل چې کاپی ازادي راډیو ته رسیدلی او په ټولنیزو رسنیو کې هم خبر شوی تایید کړ. خو یو شمېر دینی عالمان او د خصوصي پانتونونو محصلین د طالبانو حکومت پر دغه پریکړه نیوکه کوي. تفصیل سناکا کړنور.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو خصوصي پانتونونو ته امر کړی چې د خپلو کتابتونونو څخه غیر حنفي فقه او یو شمیر نور کتابونه لری کړي. په هیواد خصوصي پوهنتون کې استاد او د دغه وزارت د ارشاد او دعوت ریاست مسؤول میر ظفر الدین انصاری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته د دې مکتوب کراولی تایید کړ چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رسیدلې او په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوې ده. هغه زیاته کړه چې دغه مکتوب شاوخوا درې ورځې مخکې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت ریاست لخوا د خصوصي پوهنتونونو له کتابتونونو څخه د شیعهګانو، حزب التحریر، سلفي، وهابیانو او د جمهوریت دورې اړوند ځینو کتابونو د راټولولو په تړاو صادر شوی دی. د نوموړي په ټوکو ښایي د دې کتابونو پر ځای سیرت النبوي او د دې ریاست په مشورې یو شمېر نور کتابونه ځای پر ځای شي، او که څوک له دغه حکم څخه زرغړونه وکړي مجازات به شي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسې انګېرل کېږي چې یو پلاوی هم ګمارل شوی څو د دې مکتوب د تطبیق لپاره له خصوصي او دولتي پوهنتونونو څخه څارنه وکړي، چې هغه کتابونه یې له کتابتونونو لرې کړي وي. خو ښه که یې نه وي لرې کړي، دوی ته به یا مهلت ورکړي او یا په مجازات شي چې ولې د وزارت څخه لیږل شوی رسمي مکتوب نه دی عملي کړی.
یوه میاشت وړاندې هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د افغانستان ټولو دولتي پوهنتونونو ته ورته لیک استول شوی و. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلین د طالبانو حکومت د دغه پریکړې په غبرګون وایي دا بندیزونه به د دوی د زده کړو ساحه محدوده کړي. په کابل کې د یوه خصوصي پوهنتون یوه محصل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
د نورو مذهبونو ادیانو کتابونه دې نه ټولوي، ځکه چې د زده کړو هغه کچه چې موږ غواړو د نورو مذهبونو په اړه ولرو هغه محدودي، او موږ غواړو چې د افغانستان د بیلابیلو مذهبونو ټولګیوال سره یو ځای اوسو.
خو پوښتنه دا ده چې دا ډول سیاست تر کومه حده په افغانستان کې د مذهبي تنوع او علمي ازادۍ د ځپلو په اړه اندېښنې رامنځته کولی شي. آیا د پوهنتون له کتابتونونو څخه د شیعهګانو او نورو مذهبي لږکیو د دیني کتابونو ټولولو په افغانستان کې پر شیعه مذهب یو مستقیم برید نه ګڼل کیږي، او د شیعه وګړو د ګوښه کولو او مذهبي ترنګړتیا لامل به نه شي؟ دیني عالم قاري عیسی محمدي وایي چې د افغانستان په تاریخ کې هیڅ ډول مذهبي اختلاف نه دی لیدل شوی او شیعهګانو او سنیانو ته یو شان کتل شوی. د نوموړي په وینا د مذهبي اختلافاتو رامنځته کول د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک ثابتېدای شي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
در دین اسلام تحمیل
په اسلام کې تحمیل نشته. ظلم او تحمیل غیر شرعي او غیر قانوني کار دی. هغه څه چې طالبان سر تر رسوي له بده مرغه افغانستان لپاره خطرناک دی،
نهایت برای افغانستان خطرناک است.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د طالبانو حکومت لخوا د اکادمیکو او مذهبي ازادیو د محدودولو یو شمېر کړنې له نړیوالو نیوکو سره مخ شوې دي. د امریکا د مذهبي ازادۍ نړیوال کمیسیون څو میاشتې وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د ځینو فرمانونو او مکتوبونو په صادرولو په سیستماتیک ډول د هغه کسانو په ګډون چې له اسلام څخه بل تفسیر لري د ټولو افغانانو مذهبي ازادي محدوده کړې او د سنی مذهب سخت تفسیر تطبیقوي. د راپورونو له مخې طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال په دوبی کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر مذهبي محدودیتونه په تېره بیا پر شیعهګانو لګولي دي، هغه څه چې طالبان یې تل ردوي.
اوس به هم ورشو د ازادي راډیو فرهنګي مجله باور.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. داریانا قاموس لومړی ټوک چاپ شو.
تقریبا څه باندې لس زره مدخلونه کلمات لري.
د دې تشهی قاموس کمالونه څه دي، ستونزې څه؟ وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. ډاکټر شکیب مو لیوی نوی پښتو قلمي نسخه خبروي.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوه. در
ګلالی مومن یو ناول د انټرنیټ لپاره په خپل ځخ ثبتوي.
هڅه مې کړې ده چې یا په ناهیلي غږ کې یو څه وایم، یا د خوښۍ په غږ کې څه وایم.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
تر سید نور د هغه استاد ګلولي زیاتند یشمن وو. له څو ورځو په ټولګي کې پر خپل
او دا به هم واوري چې د کندهار یو زور صنعت لا توت ده.
دا د نړیوال تنورانج په دې کې بابل ماډل جاغه د کور د پاره جه بل ماډل جه مشکو.
علوم اکاډمی په کابل کې د آریانا قاموس لومړی ټوک چاپ کړ. دغه قاموس تشهی بلل شوی دی. تشهی قاموسونه هغه دي چې کلمات د شواهدو او مثالونو په واسطه پکې توضیح کیږي، او د کلمې مختلفې معناوې پکې راخیستل کیږي. همدارنګه ترکیبونه معرفي کیږي. تر دې مخکې د پښتو تشریح قاموس لومړی ټوک په 1955 کال کې خپور شو، چې بیا څو کال وروسته دوهم، دریم او څلورم ټوک چاپ شول، او پنځم ټوک یې په اتیا ملسیزه کې خپور شو. که چیرته یو ډیر ښه قاموس هم چاپ شي، ممکن لس کال وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي، ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشریح قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړې دي چې یو شمېر لغاتونه پکې سم نه دي تشریح شوي. له نورو کلماتو به تیر شم، هغه لفظ به راواخلم چې ماته ډوډۍ راکوي. خبریال، دا کلمه په پښتو تشریح قاموس کې داسې تشریح شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا پسې شا خبري او غیبت کوي. لومړی خو د خبریال دنده یوازې مرکه نه ده، زه خبریال یم، دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، ورمه ورځ مې خبرونه لوستل، یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. داسې نور ډیر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورځ په ورځ زیاتی شي او بدلی شي. بل ورته خبریال یوازې د یوې مؤسسې استازی نه وي، آزاد خبریالان په نړۍ کې ډیر دي. البته د خبریال د کلمې دغه معنی هم سم نه ده چې یو څوک په چا پسې پس شا خبري کوي او یا غیبت کوي. د نوی ډکشنری آریانا قاموس پاړه د علومو اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ لمشر آصف احمدزی څخه به واورو چې د پښتو تشریح قاموس تیر وطنو ته پکې تر څه بریده توجه شوې ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوي قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمدزی صاحب، د آریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه ده؟
آریانا قاموس لومړی ټوک ټول 914 مخه ده.
او تر کوم حرف پوری؟
ل الف مد نه شروع تر تی پوری.
یعنی تی هم نشته پکې؟
نه، تی نشته، دا به دي دوم تو پرخی بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا څه باندې 10000 مدخلونه کلمات لري، او کوم شخص وایي 10000 او 340 کلمې لري چې معنا سوي دي.
نوی کلمات پکې شته؟ مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوریزه، شپګیزه او داسې نور نوي کلمات هم درس د ټکنالوژي په ارتباط، مثلا کمپوزول، د شانم پکشته.
بالکل، د نوي دغه قاموس سره د بیا لیکلو یو هدف هم دا ده، هغه لغتونه چې اوس نوي په پښتو کې دود شوی دي هغه ته پوره پاملرنه کیږي. هم دا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه، لوب ډل، مشر، ټویټر، ایکس، دغه مسائل په پام کې نیول شوی دي.
لدی پرته له تشریح قاموس سره څه فرق لري؟
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشریحي قاموس وو. په اوله کې حکومت پریکړه شوې ده اصل هغه تشریحي قاموس ده، خو هغه مسائل په تشریحي قاموس کې لږ تکراری ول، مسائل په کې بې ځایه تشریح شوی دي، یا داسې غلط، یا داسې داسې مسائل وو چې هلته هغه مسائل په تشریحي قاموس کې تکرار مخنیوي پکې سوای ده. بلدادت الته داسې لغتونه دي چې هغه لغت یو معنا لري خو په بیلا بیلو تور لیکل شوی دي، د هغو مخنیوي پکې سوای ده. زی مثال په توګه ولای سم، ابدان، من ابدان په الف ب باندې لرو په تشریح قاموس کې، خو اودان په الف واوم لرو. د دغه مسایل مخنی ورسوي دلته بیا په دې نوې قاموس کې، آریانا قاموس کې، د دې یو بڼه لیکل شوی ده، او دغه نور څه دي هغه بیا په تشریح کې ورته لیکل شوی دي.
په تشریح قاموس کې ځینې عیبونه وو، تاسو کولای شئ چې ځینې نور ته اشاره وکړئ چې په اوسنی په دې نوې قاموس کې، آریانا قاموس کې، هغه نشته؟
بالکل، د تشریحي قاموس کې کوم نیمګړتیاوي هغه تر ډیره حده پورې په دې نوي قاموس کې په پام کې نیول شوی دي. مثلا ما مخکې څو مثال نو ویلي، همدغه چې دیو لغت هغه بیلابیل وریانټونه لري، یا دا د لهجوي مسایل دي، هغه ټول موږ په پام کې نیو. مثلا موږ سپیړه، چاپیړه، چپراخه، چاپیړه، چاپیړه، چپړاکه، دغه ټول مسایل په تشریح کې قاموس کې په هر یو پی دی او بیل مدخل په توګه باندې اسال ته تشریح شوی دا مونږ راخستی دي او هغه می یو مرتمیان ولې او دغه نور مسائل هم یادار ته په تشریح کې ځای پدې کړی یادار ته کوم څه ډیر معمول ده هغه بیا نیول ده خو دی وګورئ لفظ مرتکارول ته تاسو وګورئ هغه اصلي تصاپیله دا یا هغه هغه لغت ته مراجعه کړي بل دا د تشریح قاموس کې یو خبره دا و سال ته زیاتره دغه د بیتونو خبره و هغه بیت کې به د کوم لغت سره به کوم بیت راخیستل شوی و هغه بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلود دغه مسله په دې نوي آریانا قاموس کې په پام کې نیول شوې ده ځینې ویونه په یو مخ کې راغلي و هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوې ده خو هغه بل مخ کې به هغه مغه ټاکلی لغت نه و دغه سم مسائل دي د تکرار مخنیوي په کې سوې ده دغه سم مسائل ټول په دې هغه کې تر خپل واسه پورې څومره د موږ دلته د کاري ډلې واسوله دا په پام کې نیول شوی دي
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړه د دې لپاره چې لا هم د انشاء په برخه کې سنز ډیر دي او مختلف لهجې دي سخت نه دي چې معیار ورته وټاکل شي او په غو باندې عمل نه وشي
د دې معیار خبره خلک رښتیا هم د بحث ول ده کوم دغه کار څنګه کوم کړي تقریبا د وکاري ډلې په پټوګم دا کار کړي تقریبا ډیر سلوي کسان او سازان التناس دي پم یو نسبتا معیاري بڼه راخسته ده او بل دا کوم لغتونه ته الت نور د امغه وریان ته هغه حذف سا وینه ده شته ده ولې دی وګوري په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع شوی ده
یعنی د مدخل په صفات نه ده منل شوی هغه کلمه
مدخل هم راغلی ده مثلا ما مخکې ویل چې د دا چې لغتونه موږ راغلي پرانستل پرانتل موږ پرانستل اصل نیولای معیار نیولای او کله چې پرانتل بي سينه راغلی هم هغه پرانتن ته لیکلي دي چې وګوري تاسو پرانستل دغه چې حالت په پام کې نیول شوی
په تشریح قاموس کې ځینې عجیب او غریب کلمې هم وي البته مخکې تر دې چې تاسو مثال درکم تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله واقعا په تشریح قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یو شعر کې هغه مجازي معنا لري مجاز او حقیقت خو سره فرق لري دغه څه تیروتنو ته په دغه نوي قاموس کې پام شوی
تر ډیره پورې هم دغه څه مسائل په پام کې نیول شوی دي تاسو خو دغه ماغه مثال ورکړئ دی او بل مثال تاسو درکوم تاسو دی کدي تجیر کریمه تشریح قاموس کې وګورئ ته واځي دومره معنا لیکل شوی ده صدا حق یو ټوټه یا یو هغه د تیوازي دی میلو لپاره پکې لی میلو لپاره استعمالیږي تر حالي کې تجیر اوس مفهوم ډیر پراخ شوی دی یا هغه تلويخ کاله د ښ کاله مخکې دا شم دغه یو مفهوم بو خو اوس تجیرونه په خاده یو په د مړینه د خیراتونو د ټولو مسایلو کې حتی نور مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یو معنا درلوده اوس دوه درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوې دي
دا خو طبيعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معنا به ممکن پراخی سی نبی مفاهیم خپل کی لیکن د تشریح قاموس کې اول شی توازن نو مثلا د جنو کلماتو توزیع او تشبیه ډیره زیاته و او حتی یو نیم وخت به ضرورت او جن مهم کلمات په بیا مختلف برخه به نه رخصل شي یعنی لدغ کلماتو سره هم په دغه نوی قاموس کې تاسو مخامخ شي بیا سی او دا ډیر دی او کم
من هم دا موضوع هم په پام کې تر یو څه نیول درم کوشش هم کړی ده چې معناګانې دایرة المعارف نشي هغه معنا هغه ډیر معمول ده او حد کل هغه د مدخل هغه عمومي او یا په کې بیان شي زیات ډیر تشریح بیا پرې کړه هغه د دایرة المعارفونو کار د تاغه موږ یو بل برخه هم همدغه موضوع ته ډیر پام کړی ده مثلا یو ولسوالۍ یا دی ولایت تشریح ده نو آلته مونږه یوازې ډېر په کم هغه باندې اکتفا کړی ده دوه درې کرکو باندې تا د عقلي عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکړي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه، واقعا په زاړه قاموس کې تشریح قاموس کې د ځینو کلمات داسې تشریح سوي وسي لکه د دائرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه و، ځینې ترکیبونه په یوه کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو. آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخې ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریح قاموس کې لاس پوری کول راخصل شوی دی، خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل او یا لاس ورکول، لاس ورکول څه اوس په نن سبا په رسنیو کې ډېر زیات استعمال او هوا ته کله ناکله غلط هم استعمال او فلانی په شل لاس ورکړه کنه، څنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم راخصل شي؟
دغه موضوع په دې ورسته کې د استادانو په موخته ده، او دغه موضوع منګالته یاد کړی ده. بیا ته یو هغه دا و شو چې په دې لومړی په دې لومړی ټو کې چون کار لږ په بیړه مومنت کې څه د رخصتیانه راغلي، تحول راغی، کورونا مسایل من تصمیم نیو ته دغه موضوع ته دی او مقاله کې دینو سازانو په ان ورته اشاره هم کړی دي. ته دغه به موږ پر استول کو ټوکونه کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوای دا او پر استول کې ګورته پر پام کې دي.
یو مقاله مالوسته د تشریح قاموس په ارتباط بهغه کې هم جنوشانو ته اشاره کړي ولا تیروتنو ته، مثلا لیکلي وسه پښتو څنګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل سوی ده. نو که د پښتو څنګه کلمه یا دا ترکیب پی کلمه مدخل وګڼل سي، په هغه مقاله کې لیکلي نو دي فزیک څنګه ولې مدخل کېدای نشي، کیمیا څنګه ولې نشي مدخل کېدای، او د پلاسکونو نور څنګه شته، څنګه دغه تیروتنی تصحیح شوی دی په نوې قاموس کې؟
نو تر یو څه حدا پورې خو شوی دی، او مونږ خو په دغه چون دا بشری کار ده، او په دې لومړی ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوي ده چې چیرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک چاپ شو څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ته ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه شو. نو دغه موضوع چې تاسو یاد کړی په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو. کېدای شي زمونږ په هارت په هر چیرته چې وي کولای شي د لیکنو له لارې د علوم اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمونږ کال خدا سره ته کېدای شي د پنځو پورې مونږ دا کار وغځو. اول ټوک په تقریبا دا الله زره شاوخوا لغتونه سول، نو دوهم او دریم دوهم ټوک باندې کار روان ده، د دریم لپاره مواد برابرېږي. نو د پنځو ټوکونو احتمالي او هغه شمیر مونږ په پام کې نیولای.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوي، فکر کوي چې تر هغه وخته پورې د جنو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې ده، د لومړي ټوک په برخه کې ده، هغه ته به پام وکړي؟
بالکل، نام دغه استاسو خبرې نور دي. مونږ خو غوښتنه هم ده چې چون دا مشترک کار ده، د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده، د ټولو پښتو پښتنو په حساب یو موضوع ده، نو ټول د مونږ غوښتنه ده چې په دې اړه باندې څه لري، د مقالو په شکل یا همداسې د لیکونو په شکل یې اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي مونږ سره شریکې، چې دا ټول مونږ په پام کې ونیسو. انشاءالله دا کار په مشترکه او توګه باندې مخ ته یوسو. مونږ خو یوازې دومره یو څه خپل مسؤلیت را لغاړی ده او هغه کار به کوو، خو د نورو ټولو پوهانو نظریات مونږ ته محترم دي، تر سره شریک شي، دا کار به زمونږ لا نور هم ښه شي.
احمد صاحب، تر اوسه پورې چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شو دی، ځینې مقالې په خپل رسنیو کې خپرې شوې دي، تاسو راغونډې کړې؟
بالکل، په دې برخه کې حتی ډیر مخکې د دوسه شنواری هغه ډیر مخکنی مقاله ده، د ناصر صاحب مقاله ده، د استاد غزلفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح شو. دا موږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو، او دا د موږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په پنځو ټکو کې خپور شي. لوی خبرتیا ورستمو د پښتو ژبې لوی نوی قلمي نسخه خبرو چې کار پر روان دی چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخې کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
خدای زده څنګه احوال به پریتیریږي چې دلبر لخپل شوق هوسی شي یا بخاند بخندا به خوشالي شي که خپه زموش پتیر به زهیری شي. دا بیتونه د علی اکبر اورگزیدی د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علی اکبر اورگزی یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی. پلار قاسم خان نومیده په دیوان کې ځان ته افغان لیکلی او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته وه.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوه. د ارمنستان په هیواد کې الته د ایروان په خار کې د ماتینداران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی. په هغه کې دا پیدا شوه چې دا په هغه کې د عربی ژبه په کتابونو کې پراته و.
او دا لږه جزایا چاتر لاسه کړي
کله چې په 1904 شپته کال کې استاد بختانه معتمد شنوار یو شمیر نور افغاني محصلین تقریبا د روسي ژبه د زده کړې لپاره د تلو په خوادي شوروي اتحاد ته نو بیا یو ورځ د چکر په دغه کې د معتمد سی وای چې موږ لاړو الته د کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دوخصه ولګلو د پښتو اشعار مې ولدل. بیا مې سار ته بختاني سی ته کیسه وکړه. نو بختانه سی بیا ورغله د دغه کتاب نه یادښتونه اخستی وو. د دې یادښتونو باندې بیا یو مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو داغه نرسته بیا موږ د علي اکبر او رغزي د نوم سره آشنا شوو.
بیا تاسو ته څنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاري صاحب څو څو ځل ماته ویل زه چې په اکاډمي کې مو ولګدا چې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علي اکبر او رغزي نسخه موږ تر لاسه کوو چاپ یې کوو ډیر بخي. بیا فضل الرحمن فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر وي ورځ هغه موږ ولید. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړو. هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینداران دغه د کتابتون راوړو او پازل صاحب ته سپارلو. بیا پازل صاحب رسمي مونږ ته اکاډمي ته راولېګل. هغه وخت کې بختانه صاحب ژوند دی. ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځنې برخه مونږ کمپوز لږ د تبوس پر لږ د کار شروع کی. خو لبد مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یو میاشت وروسته وفات شو. نو هغه قلمي نسخه هم د پاتې شو ډیر وخت زما سره و. ما سره هغه کافي و هغه اکسي برخه را سره و په پی ډی اف کې. نو بیا ما کوشش وکړ چې دغه پښتو فارسی او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي د قلمي نسخې دي چې یو د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادېږي. بل یو فارسی منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسی اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادېږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډېر شعرونه د ویل دي. او بل یو نسب نامه ده منظومه هغه د شاه نقشبند منظومه نسب نامه لیکلې ده. نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي. دا دیوان هم تقریبا د سیده بیاض شکل لري د یاداشتونو شکل لري. خو دغه دوه رسالې مکمل دي. د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا زنې د لیبوبي په شکل باندې شروع شوې ده. په منځ کې ځینې ځایونه پرې خو دي ځینې بیتونه پرې خو دي. دا بغوختل چې دا تکمیل کې خو تقریبا تکمیله شوې نه ده. خو شا تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی دا سل مخه افور د پښتو دیوان راځي. او فارسی دیوان چې ده هغه شاوخوا یو سل دیرش مخه چې من کمپوز کړی دا رساله هم ده. سده
د پښتو برخه پښتو دیوانه تاسو چې په منځ کې خالی ځایونه پاتې دي لیکن دیوان تریا پوری بشپړ شوی دی.
بله بله دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیان شکل لري او دې سړی به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کی دغه دیوان هم ښاغلی بختانی صاحب د قوله چې د لیکل شوی دی او د بیان شکل لري. نو په منځ منځ کې ځینې شعرونه هم پرېښودل شوي دي، ځایونه پکې خالي پاتې دي، صفحې پکې پاتې دي، او حتی په یو غزل کې مثال په طور درې بیتونه لیکلي دي، بیا یو بیت نه دی لیکلی، بیا دوه بیت لیکلي دي، یا د غزل مطلب لیکلی دا مقطع لیکلی، مطلب لیکلی منځ یې پاتې دی، یا یوازې مطلب لیکل شوی یو بیت لیکل شوی، نور یو تزیه خالی پرېښودل چې زه به تکمیل کړم. دا نو په داسې ډېرو برخو کې همدغه شانتې پاتې شوي دي.
ډاکټر صاحب شکیب، تاسو چې دا شعرونه لوستي دي څرنګه یارسوي، څرنګه شعرونه دي؟
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډېره مخکې حبیبي صاحب هم پې کړې وه. د دې شعرونه ډېر ساده دي او عموما هغه د ده د ځوانۍ د وخت شعرونه دي. پښتو شاعري زه فکر کوم ده په لومړي سر کې کړې ده. د ده په دیوان کې یوه مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې ده، د پښتو د دیوان مقدمه ده په فارسي ژبه لیکل ده. په هغه کې مې ویلي دي چې ما لومړی دغه شاعري شروع کړله، شعرونه مې ولیکل، خو بیا مې خوښ نه شول ډېر، او ما غوښتل چې دا دغه کومه ده د خپل دیوان نه وباسم، خو بیا مې وویل چې زه خو د چا په درد وخوړل شو او چا ته استفاده وکړل شو له خبرې. نو زما په نظر باندې د رحمان بابا تقریبا د رحمان بابا دغه سب پیرو دی، د شعرونه ډېر ساده روان او آسان شعرونه دي.
له ډاکټر شکیب څخه په مننه، دوی ازادي راډیو مجلې ته د علي احمد ورکزي په دې کتاب کې یو شمېر استل شوي انځورونه هم راستولې دي. په ځینو دغو رنګ انځورونو کې نارینه د غونډو په وخت کې لیدل کېږي، په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کېږي چې د پښتنو مېرمنو په څیر یې د ګردې لمن لږ اوشت کمیس په تن وي. د ښاغلي شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو، خو له کتنې او څېړنې وروسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی، خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شعرونو یوه مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پوهنتون یو استاد ترلاسه کړې ده. د ښاغلي شکیب په وینا په دې شعرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونې هم شته چې هغې د دل دیوان سره پرتله کړې دي، او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه. د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک ترلاسه کولای شي، او افغانانو ته شای تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وی چې زموږ د ټولنې ولوی برخه خلک سواد نه لري. ځینې نه مسواد لري چې کتاب لوستو ته زړه تنګي شي، خو اوري دوه ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو باندې کې د شمې پر مهال خلک په داسې چاپ سيګرزي چې شفایي کیسه ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي، نو کلماتو ته دقت کوي، هلته دریږي چې جمله خلاصي شي، هله پر وی کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي، چې دا ډول وستل لاوریدونکو سره د محتوا په پوهیدا کې مرسته کولی شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نویه ملسیزه کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونه په 1913 او تر هغه مخکې هم لیدل شوې دي. په 1915 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې وروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره د کتابونو زیات شول، او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا پیسې ورکوي چې وایي وري. په پرمختللې نړۍ کې نن سبا ژغیز کتابونه په زیاتې دودي، ځکه چې تر لوستو اوریدل اسانه دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي، غوږی په غوښت کېشتي کتاب اوري، ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري، یو نیم کس چې بیا ماشام د ستړي ورځې لکه روسه خپل کور ته ستنی شي نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري، بیا ممکن کتاب واوري، ځکه چې اورېدل هغه مرې انرژي له انسان نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غړي ګلالی مومند په خپل ژغ د بلبل پونم د لال پاچا ازمون د ناول د سبتېدو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیشندل شوی سندرغاړي قمر ګل ژوند راخصل شوی دی. له اغلی مومند به واورو چې څنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغې سب کړی.
زما د پاره مهمه خبره دا و چې دا لومړنی کتاب وو چې د وی پی هنرمند په حق لیکل شوې ده. بل ما د استاد زمون په اړه لوستلی وو چې د ډیر خلک وال نو کله می مخ کې د داسې کوم مقاله یا کوم کتاب نو ولوستله، نو د دې لپاره چې استاد زمون د لیکوالۍ سره لګه بلد شم، او دا چې قمرګله یعنی داسې یو هنرمند ده چې زما مور به ډېر اورېدله، او زموږ په کورنۍ کې هر څوک د قمرګلی د غټ مینوال پاتې شوی دی.
آغلی مومند، تاسو ویل چې دا کتاب مو د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په باره کې نور معلومات هم ترلاسه کړي، یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پایه نه ولوسته؟
اصلا نه.
او واشه تر زه پوری تر کوم ځای پور رسیدلې است؟ ټول کتاب مولوسته؟
زه ما یو سلو اتیا پانی لوستلې دي، او باور وکي د کتاب د پاین لا تر دغه ځای چې را رسیدلې ما، کتاب د سي انداز باندې لیکل شوې ده چې لوستون کې نه پریدي چې د چل وست دي، خو د زینو مسؤلیتونو لوي او زه غواړم چې ډېر ښه سپتم شي، نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسم او پارام اعصاب وړم سوتي کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونی شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
344 پانی ده که غلطه شوی نه وومه.
او تر اوسه پورې چې مخصوم را لوسته څو ساعته شوی؟
ولا ما دسی یعنی دسی نه ده چې ما لوستلو پایل کړی ده او سب مې ځان سره نیولې ده، ځکه ما ځین وخت 15 دقیقې سب کړی ده، ځین وخت مې یعنی ټوټې برخې را سره پروت ده، او په پای کې به دا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم، او لکه ستونزمنه ده دا پوښتنه چې زه به دا اوس کانکریټ تاسو ته ووایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی دی په دغه یو سلاتیا او پاڼو کې.
د یو ناول د لوستو په وخت مکالمې راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخې مو همداسې عادي لوستی دي او کنه څه تغییر مور کړی؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمې راځي چې یو څه غږ د غږ له لارې متفاوتې وخیمه، چې یعنی اوس مکالمه ده او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ له اړخه مې خپله هڅه کړې ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي دغه زما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن د سره شي چې پلاني اواز اوچت کړ، ژغې لوړ کړ، وی ویل، په دغه ځایونو کې تاسو اواز اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا اواز اوچت کم، یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم، یا د خوښۍ په غږ کې څه ووایم، تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بله برخه چې اواز په لوړ ژغې وویل، دغه قید مو هم لوستی ده او کنه دا برخه هم ترې لري کړې ده؟ تنه جمله مو په لوړ ژغ لوستی؟
نه، جمله مې یوازې په لوړ ژغ لوستلې.
یعنی په نثر کې مو څه تغیرات راوستي؟
په کلماتو او لغاتونو کې، یعنی په دغه تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي، مګم نور ما داسې خاص تغیرات نه دي راوستي. نه.
او څو نیت لري چې دغه په خپل اواز ثبت شوی کتاب بیا له کومې لارې خپروي؟
نو موږ خپل یو آدرس لرو، د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی، هغه خپل پاڼه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انستاګرام کې، د سوشل میډیا له لارې هڅه کوو چې دغه کتاب شریک کړو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزور دی، کدی یو کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اوریدل سخت وي، فکر نه کوي چې ټوټه ټوټه خبرېدل ممکن ګټور وي دی هغه افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولینه حتمان موږ به توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډیر اوریدونکي پیدا کړي، نو که د آنلاین لارې په دغه توګه چې تاسو یاد کړل امکان ولري، حتما به دا هڅه وکړو، او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال له خپل استاد ازمون نمو، اجازه اخیستی ده چه ده کتاب تاسو په خپل اواز ثبتوی؟
یعنی زه د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر مغړې ما او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتي کوم او خپل یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد زمون سره پیژندل په جریان کې اچوله ده او دغه په اجازه دا کار شوی ده.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل ژغ لازدی راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریکه کړې ده. ل پیرزوینې څخه مننه. کیسه سره ورو
تر سید نور دغه استاد ګلولی زیاتند یشمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاګردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدارنه وو، ځکه سید نور دغه په درو تکړه شاګردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړي او جواب ته به تیار نه و. خو دې خبرې نه یوازې پریشان کړی وو، بلکې په فکر یې اخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دې تش له مور پلار کیسې اورېدلې وې. د هغه ډېر لږ په یاد وو چې تر اتم ټولګي پورې دې کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب شوی. د منی ورځې شپې وې، داسې مهاسې هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غوړزګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څېره زشته مړاوې کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې، ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شیبې ترېنه په ټولګي کې پاتېدې او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه شوې، خو خپلو ټولګیوالو یې ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولی استاد ته د ښوونځي فضا ماتمې ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه پاک سرزمین شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصرې د مخکې غوندې ښه په زوره نه، بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګی د الیکانو په شوخی کې په ټول ښوونځي کې مشهور وو، او سهار به چې تر اسمبلۍ وروسته لا استاد نو ورته راغلی، د دوی شور او زوږ به د استادانو تر سټاف روم پورې رسېده. خو نن داسې غلی وو، تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړي دي. ګلولی استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننووت او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خواته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګان یې هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر توره تخته یې کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی وو: په دې ټولګي کې به سبا ټول وي، خو نور به پکې نه وي. الوداع سید نور. ګلولی استاد پر خپله څوکۍ کښېنوست. نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی وو چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته وکتل. هغه د مخ کې غونډې له خپل ملګری اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست وو. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوږو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولي استاد د صدرۍ له دننه جیبه یوه لفافه راویسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره ټول شاګردان ورته متوجه شول. نور ګوله، دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الانواز هم راسره ملګری شو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی وو. ناببره یې وویل: تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل: زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دای غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نور ټولګیوالو هم لنډ خاطرې بیان کړې او اخر سید نور خپل راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرید. لاسونه د سبق دا ورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې وښکې نه وي خو چیرای ژړغونې ښکارېده. ژغې تر مخ کې ټیټ وو. زه به خپل نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق را شو، یو ځای وویل کې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل کې شینه ته بیا سي افغانستان غمخور جوړ سوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان سو او پر خپل ځای کښېنوست، خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخ ته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کڼ لاس تر ځنې لاندې او شای لاس یې د کڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله، او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان وو. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولدی مرزک، د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولدی وطن ګل، د وفات نیټه ډنګ سوی وه. الادتا ولد مولا بخش، یوازې د زوکړې کال لیکلی و، 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خاتونو صفات وکړ. اسلام الدین ناببر وویل دومره شایسته خاتونه دي، خوښه مو نه ده چې موږ اوس لا خپلې شناختې جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې که د ټولګیوال څو شېبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخته خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولي استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شناختې لري که نه، او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاوره به پیدا کړي که نه. دی لا په دې چورتونو کې وو چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړې سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شېبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوه جوړې جامې، یوه سره ازبکي خولۍ، یو جوړ ګوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت رانږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغی د ګلولي استاد لاسونه یې ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولي استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوه لویه پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړې په وروستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارټ لیکلې جمله یې تر نظر ته ورغله. علم حاصل کرو، خاتمه چین جانا پړې، او بیا یې له اوښکو په ډکو سترګو له خپلو ټولګیوالو رخصت واخیست. کور ته په رسېدو چې څنګه په وره ننووت، لا یې اوبه نه وې څښلې، کڅوړه یې خلاصه کړه. زړه یې دربېده چې هسې نه مور یې ورته ووایي دا یوه پنډه شیان به یې چیرې ځایوي، ځکه چې د اوږدې لارې او ډېرې کرایې له کبله یې د کور ډېر شیان په نیمه بایه پلورلي وو. خو هغې چې ده ته د ټولګیوالو ورکړي شیان ولیدل، سترګې یې له خوشحالۍ ډکې سوې، او بیا د نور شیان هماغسې مور ته ورکړل چې په یوه پنډه کې یې وتړي. خو تش د استاد ورکړي لفافه یې له کتاب به ور وایستله. کوټې ته ننوت، لفافه یې پرانیستله، یو نابلده نوټ او یو کاغذ یې ترې راوایستل چې څو تورې ورباندې لیکلي وو. لومړی یې کاغذ پرانیست او تر کړکۍ د لمر په راننوتې رڼا یې مخ ته ونیو. نور ګله، دا د تاریخ جبر دی، کنی موږ یوه وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخ ته دې رڼا. دا لومړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیکول وست، او بیا یې په ډېره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ورواخیست او مخ ته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړ و. له پرانیستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې 1000 افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې.
وبش کلن رفی ولاته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاته دی. هغه د تیرو ډیر لسکون رئیس دی. وی ځنګلي خاورې څخه د کورونو او ننوایانو لپاره د ډوډۍ په خولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
پدی کې څو رقم استه دا یو رقم دا اوسه ته نه دا د نروایي تنورانجه پدی کې به بل ماډل جاغه د کور د پاره جه بل ماډل مشته سرتوی د وزبکه رقم مرتوی په جوالی کې نسبیږي په ولاړې ډوډۍ پر پخې د زمینی ورتول کې جوغه ته به وزبکه ویل کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته سره پراته جه نو دا څو رقم پکشي کې پدی کې مخا یو څه هغه ز پر کړې دین او کارونه صنعت څه سره کمزوري سی بيږي. خو به شکر الحمدلله
کندهار کې لخټو جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وای د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیر پروتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا په خواته کمزوري سوي دي.
څه تاثیر خمخه کړی دي هغه اول سر چې حکومت واوښتي هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکاره سوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس وسپنیم پراوتلی دي وسپنیم ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې ښولو په بل ورځ بېرته راښلې و ناکامه سوی و. او داسې ډېرو ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، را ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرته ته هم واستولی دي ډېره داسې د لشکرګاو ویش دغه ځایو ته ځي.
په عینې وخت کې د کندهار اوسیدونکي حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله که مصرف او همې ډوډۍ خوندوره او با کیفیت پخېږي.
د گیسې و د جتنورانو دغه نه فرق دی، د گیسې د گیسې خدا هم جې منګر هغه د وسپنی و د اینې تنوران چې په مابېز کې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ یو خوند دونه نست پکې کله کده د خاور تنوران چې د جې خوند پر زیاتې په ډوډۍ په او نانویانو ته ډېر په استراحت دغه کار چې دی او د ډوډۍ سوځل نست پکې کې ډوډۍ ډېر په استراحت سره دی پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نورو کلالانو لپاره دا محل تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځای خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه ران غاړم. تر بل خبرونه مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدیوي
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 41.